السلام علیکم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. تاسو د دې ساعت مهم خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بلخ ولایت د امنیه کمانډان بدل کړی دی، خو د بلخ والي عطا محمد نور په خپل ټویټر کې وایي چې د حکومت دغه اقدام د هغوی پر ضد یوه توطیه ده. د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین خوشحال سعادت په خپل ټویټر پرله پسې درې ټویټونه کړي. هغه لیکلي چې ولسمشر د بلخ د خراب وضعیت له کبله عبدالرکیب مبارز د نوي امنیه کمانډان په توګه ټاکلی دی، خو اکرام سامی پریکړه نه مني. حکومت لخوا د بلخ د امنیه کمانډان جنرال اکرام سامی د ګوښه کولو او د هغه پر ځای د جنرال رکیب مبارز د ټاکلو د اعلان نه وروسته د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور د جنرال سامی ملاتړ کوي. په خپل ټویټر کې د مزار د ولس نه وغوښتل چې کار بندیز دي وکړي. ځینې سرچینې وایي چې د ولسمشر غني لخوا د امنیه نوی ټاکل شوی کمانډان جنرال عبدالرکیب مبارز د پولیسو د ځانګړي ځواکونو سره د بلخ په لور روان شوی دی. د ایران لپاره د امریکا خاص استازي براین هوک د عراق په سفر تللی دی او د ایران په جمهور رئیس په سفر سخت انتقاد کړی دی او هغه په تور پرې لګول دی چې په دغه ملک کې فرقوي جذبات راپورته کوي او د عراق په حکومت باندې د کنټرول کولو هڅې کوي. د الهورا ټلویزیون ته په یو مرکه کې هوک وویل چې د ایران د عراق ملي حاکمیت نه مني. د ایران دغه استازي په بیان کې داسې په داسې وخت کې دا بیان ورکړی دی چې جمهور رئیس روحاني د دوشنبه پر ورځ بغداد ته ورسید او د خپل سیال برهان صالح سره ملاقات وکړ. عراق ته په درې ورځني سفر تللی چې هدف د ایران نفوذ زیاتول دی او د عراق سره تجارتي اړیکو زیاتول دي. د راپورونو له قراره د ایران افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د دوهې پنځم دور مذاکرات پر یوې مسودې باندې په توافق ختم شول. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اړه یو مطلب خپور کړ دی چې خلاصه به د سید سلیمان شاه نه واورو.
د سه شنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو او د امریکایي هیئت ترمنځ د دوه هفتو خبرو په پای کې دوو امریکایي مامورانو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې دوی د افغانستان د روان اوږده جنگ د ختمولو په خاطر له طالبانو سره یوې نهایي موافقې ته د رسیدو په منظور د یو فریم ورک یا چوکاټ په جوړولو راضي شوي دي. طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې نه به د حملو اجازه د القاعدې په شمول نورو ډلو ته نه ورکوي او امریکایانو له افغانستان نه د خپلو عسکرو د ویستلو د پلان جزئیات څرګند کړل. د امریکایي هیئت رئیس زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ له طالبانو سره د شو مذاکراتو باب واشنگټن کې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو ته مفصل معلومات ورکړل، خو خلیلزاد مني چې خبرې پیچلې او مغلقې وې. د بلې خوا د طالبانو مشران هم لګیا په خپلو منځونو کې په دوحه کې مشورې کولې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې د سه شنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د مذاکراتو په وروستي روان کې پر هغو دوو موضوعګانو باندې په تفصیل د امریکایي هیئت سره خبرې شوې چې سږ کال په جنوري کې په اړه هم مذاکرات شوي وو. د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتل او د افغانستان له خاورې نه بل چاته نقصان نه رسول په دغه دوو مسایلو کې شامل دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورټ کې راغلی دی چې په پاکستان، هند او چین کې د بشري حقوقو سرغړونې جاری دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ټولې نړۍ د هیوادونو د بشري حقوقو سرغړونو پر وضعیت یو جامع رپورټ کانګرس ته وړاندې کړی دی چې په هغه کې کانګرس ته وړاندې شوی دی چې د امریکا بهرني او تجارتي پالیسي کې په د هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت په باید په پام کې ونیول شي. دغه رپور هر کال تیاریږي او په کې یاد هیوادونو سره د دوه اړخیز اړیکو په اړه د امریکا په پالیسۍ هم اغېز کوي. په دغه راپور کې د ملکي کسانو د ازادۍ او احترام، د خپلواکۍ غوښتنه، په سوله ییزه توګه د راغونډېدل، مذهبي ازادي او په سیاسي عمل کې د عامو خلکو ګډون، اداري فساد، بشري حقوقو پر ضد د حکومت اقدامات، په زور په خلکو کار کول او د عدالت غوښتنو پر وضعیت دغه راپور تیاریږي. په 2013 کال کې تیار شوی دا د خارجه وزارت درې څلویښتم کلنی راپورټ دی. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
په 2013 کال کې د بشر د حقوقو په باب د امریکا د باندنیو چارو د وزارت په راپور کې ویل شوي چې په وینزویلا کې د خلکو بې محاکمې وژل، د بیان د ازادۍ بندول او هم په سیاسي فعالیتونو بندیزونه دوام لري. په دغه راپور کې په ایران کې بې درستې محاکمې د خلکو اعدامول، په زور د خلکو له درکه کېدل، د زندانونو خراب او بده وضع، په متواتر او قصدي ډول د خلکو زنداني کول او د بیان په ازادۍ او مطبوعاتو سخت محدودیتونه لګول په شان مسلو ته هم اشاره شوې ده.
او د نایجیریا په لوی تجارتي شهر لاګوس کې د یو ابتدایي ښوونځي ودانۍ نړېدل ده، وطن وژل شوی دي او ودرشتنه جوړه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. جمهور رئیس اشرف غنی په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو څخه د عملیاتو پر میکانیزم د جدي غور غوښتنه کړې ده. د ملکي تلفاتو د څار یوه اداره وایي چې یوازې په تیرو 12 ورځو کې 3 ملکي خلک د شکیلو ډلو ترمنځ په جګړو کې وژل سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
په وروستیو 2 کې په ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، غزنی او د پکتیکا په ولایتونو کې د ملکي تلفاتو په اړه د رپورټونو د خپرېدو وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبې په ورځ پارک کې د امنیتي ادارو د چارواکو سره د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي د لارو چارو د لټولو لپاره په یوه غونډه کې برخه واخیسته. هغه څخه به خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دغه غونډه کې د افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلینو سربیره د کاتب ملاتړ ماموریت استازو هم برخه لرله. جمهور رئیس غنی دې غونډې ته په وینا کې ویل چې ملکي تلفات د جګړې له بدبختیو څخه دي چې ده او د حکومت نورو مسؤلینو ته د منلو او زغم وړ نه دي. جمهور رئیس غنی د امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دي د عملیاتو ترسره کېدو د میکانیزمونو او کړنلارو پر بدلون جدي غور او په راتلونکي غونډه کې دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړه مشخص وړاندیزونه ورته وړاندې کړي. جمهور رئیس غنی د دې غونډې وړاندې پارک کې د حزب وحدت اسلامي د ګوند پخواني مشر استاد عبدالعلي مزاري سلیشتم تین غونډې ته په وینا کې هم د ملکي تلفاتو په مسله خبرې وکړې او ویل چې د یو مسؤل جمهور رئیس په توګه وایي چې په جګړه کې تر ټولو لوی بدمرغي د ملکي تلفاتو رامنځته کېدل دي.
څه کله هم د ملکي تلفاتو خبرېږم نو لکه بل هر افغان زیات ځورېږم. د ملي وحدت حکومت رهبري او د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرتابه ته په هیڅ صورت په جګړه کې ملکي تلفات د منلو او زغملو وړ نه ده. هغه که یو کس وي او یا زیات وي، له تیرو 2 راهیسې چې په دې اړه هر راپور را رسېدلی هغه جدي نیول شوی او تعقیب شوی او تل هڅه شوې چې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي.
جمهور رئیس غنی ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ادارو ته ویلي چې که چیرې په عملیاتو کې یو ملکي ته هم د سر زیان احتمال موجود وي باید عملیاتو څخه ډډه وشي.
ما د امنیتي ځواکونو ټولو مسؤلینو ته لارښوونه کړې که هر څومره مهم هدف وي او هلته د یو ملکي فرد د له منځه تلو احتمال کېږي، باید هغه هدف ته انتظار وباسي او یا ورنه تیر شي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه جګړې نړیوالو قوانینو ته ژمن دي او حتی دښمن سره په جګړه او د برید په صورت کې کوښښ کوي متوازن او مسؤولانه ځواب ورکړي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ چهار میاشت د ملکي وګړو د خوندیتوب په هکله راپورونه خپروي. وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو 12 ورځو کې په جګړو کې 3 ملکي افغانان وژل شوي او 104 ټپیان شوي دي. د دغه ګروپ مشر عزیز احمد تحصل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې له دغې ډلې 104 د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو او 24 د وسلوالو مخالفانو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
میدان وردګو کې تنګي دره کې عملیات وسول د بهرنی ځواکونو له لوري 9 کسان شهیدان شول. همدارنګه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې چې هلته هم 9 کسان د ملکی کسانو شهیدان شول. همدارنګه د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې چې د یو ملي اردو د یو پوځي پر کور باندې برید شوی و چې هغه هم 12 کسان پکې شهیدان شي و چې 10 نفر یې وځ دم دي پوځي دم دي سرتیری د خپل کورنۍ و. په اندړو کې 14 نفر چې پرون امبرید وشو دیار لسنه پر ملکی کسان شهید شو. په لغمان کې هم برید شو او په لغمان کې هم ملکی تلفات اوشتي وو. دا غا لوی پیښه چې په تیر ونی کې
په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د ساري داري د هوا په ګرمېدو او د ژمي د موسم په پای ته رسیدو سره د خکیر خوب ترمن د جګړو د زیاتېدو په باب اندېښنې خي او دا ګڼي چې جګړو په زیاتېدو سره به یو ځل بیا په دغه هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه پورته لاړه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
که څه هم چې د قطر په پایتخت دوحه کې له طالبانو سره د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي هیئت دوه ورځني مذاکراتو پرته له کومې وروستۍ نهایي موافقې څخه پای ته ورسېدل، خو امریکایي مامورینو ویلي دي چې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. په دې اړه د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د خبریال مجیب مشال د رپورټ مهم ټکي سید سلیمان شاه تاسو ته دراوړي وي.
د سه شنبه پرز په دوحه کې د طالبانو او د امریکایي هیئت ترمنځ دوه هفتو خبرو په پای کې دوه امریکایي مامورانو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې دوی د افغانستان د روان اوږده جنگ د ختمولو په خاطر له طالبانو سره یوې نهایي موافقې ته د رسیدو په منظور د یو فریم ورک یا چوکاټ په جوړولو راضي شوي دي. طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې نه به د حملو اجازه د القاعدې په شمول نورو ډلو ته نه ورکوي او امریکایانو له افغانستان نه د خپلو عسکرو د ویستلو د پلان جزئیات څرګند کړل. د امریکایي هیئت رئیس زلمی خلیلزاد د سه شنبه پورې له طالبانو سره د شو مذاکراتو باب واشنگټن کې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو ته مفصل معلومات ورکړل، خو خلیلزاد مني چې خبرې پیچلې او مغلقې وي. د بلې خوا د طالبانو مشران هم لګیا په خپلو منځونو کې په دوحه کې مشورې کولې. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې د سه شنبه پورې خبر کړي ویلي چې د مذاکراتو پورستی روان کې پر هغو دوه موضوعګانو باندې په تفصیل د امریکایي هیئت سره خبرې شوې چې سږ کال په جنوري کې په اړه هم مذاکرات شوي. د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتل او د افغانستان له خاورې نه بل چاته نقصان نه رسول په دغه دوه مسایلو کې شامل دي. تمه کېږي چې دواړه خواوې به بیا په دوحه کې په دې میاشت کې وګوري. خبریال وایي پسرلي موسم را رسیدونکی دی او معمولا د موسم په ګرمېدو سره جنگ تیزیږي. دا ویره موجود ده که امریکا او طالبان کوم موافقې ته سره زر ونه رسیدل بیا به خونړی جنگ پیل شي. له کوم وخت نه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان برید وکړ، په دا 13 کلن خونړی جنگ کې په لسګونو زره ملکي افغانان وژل شوي دي او له دې نه علاوه له 100,000 نه زیات طالب جنگیالي، له 2,400 نه زیات امریکایي عسکر او برابر له 1,000 نه زیات د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو عسکر وژل شوي دي. مجیب مشال لیکي په دې مذاکراتو کې د امریکایي هیئت زیاته توجه د هغه اساسي هدف حاصلولو چې په لومړي سر کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 پر افغانستان باندې د امریکا د نظامي یرغل باعث شوي چې بیا بله کومه حمله پرې القاعده یا بله کومه ډله د افغانستان له خاورې نه ونه کړي. ورځپاڼه وایي چې امریکایي هیئت په دې اړه د طالبانو له ژمنې او قول نه راضي شوی، خو طالبانو غوښتنه کوله چې امریکایي عسکر باید کم تر کمه د شپږو میاشتو په موده کې له افغانستان نه وځي، خو امریکایي هیئت د دریو کلونو مهلت غوښته. په همدې وجه وروستۍ موافقه حاصله نه شوه. دواړو خواوو ژمنه کړې چې خبرې به جاري ساتي. طالبان د افغانستان له حکومت سره له خبرو نه ډډه کوي او په دې اړه تر اوسه پورې د متحده ایالاتو د حکومت غوښتنه نه ده منلې چې طالبان باید د افغانستان د حکومت چارواکو سره د یو سیاسي حل ته د رسیدو په باب مخامخ خبرې وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د احصایې او معلوماتو مرکزی اداره وایي چې د افغانستان ناخالص تولیدات په روان کال کې قریب 1.8 میلیارد ډالر کم شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان په افغانستان کې سیاسي بې ثباتي د کورنۍ ناخالص تولیدات او د خلکو د کلنی عاید د راټیټېدو عمده لامل ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو مرکزی ادارې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ. په دغه رپورټ کې راغلی چې سکال افغانستان د کوکنارو د تولید په ګډون 6.5 میلیارد ډالر کورنۍ ناخالصه تولیدات درلودل، چې د تیر کال په پرتله په کې شاوخوا 1.8 میلیارد ډالر کموالی راغلی دی. تیر کال د افغانستان د ناخالصه تولیداتو کچه د کوکنارو د تولیداتو په ګډون 2.3 میلیارد ډالر ته رسیدله. د احصایې مرکزی ادارې د غراز ویلي چې سکال په اوسط ډول د هر افغان کلنی عاید هم له 105 ډالر څخه 640 ډالر ته راکته شوی دی. د دغه ادارې مسلکي مرستیال اسیب الله موحد خبریالانو ته د رپورټ په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل، زموږ په عامه اصطلاح چې ورته سرانه عاید ویل کېږي که په افغانۍ محاسبه کړو، د 1496 کال په پرتله له کوکنارو پرته له 15,000 او 1,490 افغانیو څخه 15,528 افغانیو ته بدلون موندلی، خو البته د کوکنارو په ګډون له 8,301 افغانیو څخه 6,159 افغانیو ته راکته شوی دی. او دا د دې ښکارندوی کوي چې د کوکنارو ونډه خورا کمه ده، یا په بل عبارت د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت ډیر زیات کم شوی دی. د ایسای او معلوماتو مرکزی ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو او وارداتو په کچه کې هم کمواله راغله ده. خو دغه ادارې په افغانستان کې د برېښنا د تولید او وارداتو په تړه ویلي چې نږدې نیمایي برېښنا په افغانستان کې ځای کیږي. برېښنا ضایع کیږي. دا ښیي چې اړوند ادارې باید لازم تدابیر ونیسي ترڅو د برېښنا د لګولو کچه لوړه کړو او ضایعات تر ټولو ټیټې کچې ته راورسوو. همداشان دغه ادارې په خپل رپورټ کې د افغانستان ټول نفوس 1.6 میلیون ښودلی چې 15.5 میلیونه یې ښځې او 14.1 میلیون یې سړیان دي. دغه ادارې ویلي چې د تیر کال په پرتله د نفوسو وده له 2.03% څخه 2.14% ته لوړه شوې ده. په ټوله کې د ایسای او معلوماتو د مرکزی ادارې دا رپورټ ښیي چې په روان کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د خلکو د عوایدو په برخه کې کموالی راغلی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې سیاسي بې ثباتي د پانګونې مخه نیولې او دا د دې لامل شوی چې د کورني ناخالصه تولیداتو کچه راټیټه او د خلکو کلنی عاید کم شي. د دغه کارپوهانو له ډلې شو ابراهیم امریکا غږ آشنا ته وویل
که چیرې ساسې ناخالص کورني تولیدات سلنه راټیټ شي دا په دې معنی چې د خلکو عاید کم شوی دی، دا په دې معنی چې په هیواد کې پانګه چونه کمه شوې ده. نو د دې پایلې څه شوې دي؟ پایلې دا دي چې کله پانګه چونه را کم شي نوې فابریکې نه جوړېږي، نوې سرمایه ګذاري نه کېږي، خلکو ته نوې خدمات نه وړاندې کېږي، نو کاري فرصتونه نه پیدا کېږي. نو د ورځ په پای کې د دې سره د په هیواد کې یو خواته بیکاري زیاتېږي، بل خواته بېوزلي زیاتېږي.
ښاغلی رحیم ټینګار وکړ چې حکومت باید په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره زمینه برابره کړي ترڅو د ناخالصه تولیداتو او د خلکو د عوایدو کچه لوړه شي. هغه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو او د انتخاباتو مسلې ته په اشاره زیاته کړه که وضعیت همدا ډول دوام وکړي ښایي په راتلونکي کال کې د افغانستان د پانګونې او اقتصادي ودې حالت لا پسې خراب شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم نړیوال رپورت، په وینزویلا، ایران او د چین د دیغور د خلکو زندانی کول هغه مسایل دي چې د بشر د حقوقو په باب د امریکا د بندنیو چارو د وزارت په رپورت کې په هغې زیات بحث سوی دي. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورت راستولی دی.
په 2013 کال کې د بشر د حقوقو په باب د امریکا د باندنیو چارو د وزارت په رپورټ کې ویل شوي چې په وینزویلا کې د خلکو بې محاکمې وژل، د بیان د ازادۍ بندول او هم په سیاسي فعالیتونو بندیزونه دوام لري. دغه رپورټ وایي چې د 2013 کال د می په میاشت کې په وینزویلا کې د جمهوري ریاست انتخابات کاملا ناقص وو. په هغې کې د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو بیا قدرت ته په داسې وخت کې ورسېده چې مخالفو سیاسي ګوندونو د هغې سره مقاطعه اعلان کړې وه او هم نړیوالې ټولنې په هغې سخت اعتراضونه کړي وو. د بشر د حقوقو په باب د امریکا د باندنیو چارو د وزارت په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې هلته په وینزویلا کې اداري فساد او د امنیتي قوا مسؤلیت بیخي زیات دی او هم هلته په ماشومانو باندې شاقه کار زیات شوی دی. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې په وینزویلا کې د بشر د حقوقو وضع کاملا خرابه ده. هلته داسې خلک هم شته دی چې د سخت لوږې سره مخامخ دي او هم طبي خدماتو ته دسترسی نه لري. په دغه رپورټ کې د ایران په باب ویل شوي دي چې هلته په ایران کې د بشر د حقوقو د خوندي کولو په باب د حکومت سابقه کاملا خرابه ده او په څو برخو کې خو لا د بشر د حقوقو نه سرغړونې زیاتې شوي دي. په ایران کې یوه مشهوره قانوني وکیله نسرین ستوده چې د سیاسي زندانیانو او د خود نمایندګۍ کوله په 2013 کال کې د جون په میاشت کې د ملي امنیت په ضد د فعالیتونو له کبله په 3 کاله بند او 1300 درو محکومه شوه. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د نتاق مرستیال د هغې زندانی کول د وحشت یو مثال ګڼلی دی. په دغه رپورټ کې په ایران کې بې درستې محاکمې د خلکو اعدامول، په زور د خلکو له درکه کېدل، د زندانونو خراب او بده وضع، په متواتر او قصدي ډول د خلکو زندانی کول او د بیان په ازادۍ او مطبوعاتو سخت محدودیتونه لګول په شان مسلو ته هم اشاره شوې ده. د چین په باب د امریکا د باندنیو چارو د وزارت دغه رپورټ وایي چې هلته په چین کې په دسته جمعي ډول د یوغور د مسلمانانو زندانی کول لا زیات شوي دي. مقامات راپورٹ ورکڑے چې ممکن په چین کې 8000 د یغور او نور مسلمانان زندانی شي وي. په چین کې د بشر د حقوقونو د سرغړونو په نورو قضیو کې په قصدي ډول د خلکو زندانی کول، په فزیکی ډول د ژورنالیستانو، قانوني وکیلانو، عارضینو او د هغوی د کورنیو د غړو وهل او په مذهبي ازادۍ بندیزونه شامل دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو ماهرونو ویلي دي چې تقریبا 12 میلیونه هغه ملکي خلک چې په سوریه کې د ننه د جنگ له امله بې کوره سوي دي او یا یې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده، خپلو کورونو ته ځکه بیرته تللی نسي چې سوله نه ده راغلې او هلته به یې ژوند خوندي نه وي. د ژنیو څخه د خبریالي لیزا شلاین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
په سوریه کې د روانې شخړې په دې هفته کې 9 کاله پوره کیږي او تر اوسه لا نه ده ختمه شوې. د سوریه په باب د نړیوال مستقل کمیسون تحقیقاتي رپورت چې دا وخت په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون د ارزیابۍ لاندې دی، خبرداری پکې ورکړل شوی چې په داخل کې بې ځایه شوي کډوال او له نورو هیوادونو نه د سوریه مهاجرین خپلو اصلي ځایونو ته ستنېدلی نه شي ځکه چې هلته ګزاره نه کیږي. د سوریه د حکومت ځواکونو د خپلو روسي انډیوالانو په مرسته د هیواد پراخه سیمې له مخالفانو نه قبضه کړي، خو جنگ لا یوې خوا هم په غوڅ ډول نه دی ګټلی. د سوریه په باب د نړیوال مستقل تحقیقاتي کمیسیون رئیس پالو پینیرو وای چې د حکومت د طرفدارو ځواکونو او د سوریه د کردانو د دیموکراتیکي ډلې په حملو کې چې نړیوال ائتلافي نظامي مرسته کوي هر ورځ د ادلیب په ولایت کې او هم په لویدیځ حلب او دیر الزور ولایت کې په لسګونو ملکیان یا وژل کیږي او یا مایوبیږي. کوردي ځواکونه په دیر الزور کې د اسلامي دولت یا داعش د روسي سنگر الباغوز د نیولو لپاره په جګړه بوخت دي.
په جنگ کې شاملې ټولې خواوې په پراخه پیمانه د نړیوالو بشري حقوقو او د جنگ په اړه د نړیوال قانون سرغړونه کوي چې لامل یې امنیتي خلګان پیدا شوي دي او په دې ډول پراتلونکو وختونو کې د نورو شخړو لپاره لار هواریږي.
نوموړي ویل چې د تحقیقاتو په دوران کې کمیسیون ته څرګنده شوی چې د تعصب او کرکې پر بنا بد رویه او زشت سلوک د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې عام شوی دي. په قصدي توګه د خلکو نیول، په زندانونو کې غورځول او اعدامونه دوام لري. په ادلب او عفرین کې هم د حکومت وسلوال مخالفان او کردان د سیاسي اختلاف پر بنا او نور ورانکاري ډلې د پیسو په بدل کې په غیر قانوني ډول نیسي او په محبسونو کې غورځي. پینورو ویل چې په جنگ کې شامل ټول خواوې خپل نظامی هدفونو ته رسیدل پر ملکیانو باندې پر حکومت کولو مقدم ګڼي چې په نتیجه کې د قانون حاکمیت او واکمنۍ لمنځه تللې او په ټولو سیمو کې د بې امنیتۍ خلا رامنځته شوې ده. هغه ویل
lack of security, of rule of law, of access to basic service, of reconstruction and overall prosperity.
بې امنیتۍ او د قانون د واکمنۍ نشتون، د بنیادی خدماتو نه د خلکو محرومي، د جنگ له عمله د زیربنایي کارونو او بیا رغونې نشټون ټول د دې سبب شوې دي چې په مسؤونه او خوندي توګه داخل کې د بې ځای شو خلکو او د مهاجرینو د راستنېدو مخه ونیسي.
خو په جنیو کې د سوریې د رژیم استازي حسام الدین اعلی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته په خپله وینا کې د دې تازه رپورټ په باب ویل چې حکومت د سوریې په اړه د تحقیقاتو د مستقل کمیسیون صلاحیت په رسمیت نه پیژني او باید د کار موده ونغزول شي. د سوریې د رژیم استازي په قهرجنه لهجه ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون له بشري حقوقو سره اصلا سروکار نه لري، بلکې د هغه په وینا د نورو د جیوپولیټیکي ایجنډاو او منافعو په خاطر کار کوي او موږ یې د خپلو حملو هدف ګرځولي وو. فعالیتونه سیاسي رنګ ور کړی دی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په استرالیا کې د رومن کاتولیک مذهب یو جګپړی مشر پشپش کالبان محکوم سو. په دې مذهبي مشر دا تور وو چې د تنکیو هلکانو سره یې جنسي زور زیاتی کړی وو. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال فرمیر سر پرپورټ کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
په مذهبي مشر جوج پیل چې یو وخت د کاتولیکانو د مذهبي مشر پوپ فرانسیس جګپړی سلاکار هم وو، دا تور دی چې په استرالیا کې د هلکانو نه ناوړه جنسي ګټه اخیستې. دا لومړی ځل دی چې د رومن کاتولیک په دومره لوړه کچه یو غړی د ماشومانو نه د ناوړه ګټه اخیستو په خاطر سزا ګوري. د محکمې په حکم کې ویل شوی چې مذهبي مشر جورج پیل د 1990 په لسیزه کې کله چې هغه د استرالیا د ملبورن په ښار کې د سنت پیټریک په کلیسا کې ملاوه د تنکیو ځوانانو نه ناوړه ګټه اخیستي او د زیانمن شو هلکانو په مقابل کې یې تکبر او بې تفاوتي ښودلې. قاضي القضات پیټر کیډ وایي د مذهبي مشر ته باید سنگینه سزا ورکړ شي. قاضي کیډ همدارنګ وویل د کاتولیک مذهب کلیسا په دې کې ناکامه شوی چې د ماشومانو نه ناوړه ګټه اخیستونکو ته سزا ورکړي، خو زیاتوي چې د جورج پیل په موضوع کې باید د کلیسا ناکامي پټونه ساتل شي. قاضي القضات د محکمې د حکم پر وخت مخامخ د مذهبي مشر ته داسې وویل:
While it is a matter of speculation as to how long you will live, the fact is that you are of advanced years and are entering the last phase of your life.
دا څوک نشي ویلای چې ته به څومره ژوندۍ پاتې شې. ته اوس واویا کلنې چې ساده ژوند وروستي مراحل دي. پاویا کلنې کې د نورو خلکو په شان ستا روغتیایي وضعیت هم خرابېږي. خو زه چې د بندي کېدو د کومې سزا اعلان کوم، هغه به تاته په رښتینې ډول درکول کیږي. ممکن چې ته تر خوشې کېدو ژوندۍ پاتې نشي. په دې مذهبي مشر شپږ کاله قید راغتلی، خو ښایي چې د درې کالونو او اتو میاشتونو وروسته د یوه تعهد پر اساس خوشې کېدو ته برابر شي. دغه واویا کلن مذهبي مشر په استرالیا کې په مذهبي لحاظ تر ټولو قوي مقام درلود. هغه د رومان کاتولیکانو د مذهبي مشر په فرانسیس تر ټولو نږدې سلاکار او د واتیکان خزانهدار هم و. جورج پیل په ټینګه دارادوي چې کوم غلط کار نه ده کړی او د همدې کال د جون په میاشت کې به د محکمې د حکم په خلاف د استناف غوښتنه وکړي. د هغه مدافع وکیلانو هم ویلي دی چې قضایه هیئت یوازې د یو کس په شاهدۍ ډیره اتکا کړي او په همدې خاطر د محکمې حکم غیر منطقي ګڼلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. په خوست کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره د ملکیت پر سر اتیا کلنه لانجه او شخړه پای ته رسیدلې. د خوست والی ویلی دی چې په دې ولایت کې د قومي شخړو د حل او فصل هڅې پیل کړي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله رپورټ لري.
په خوست کې د قومونو او قبیلو ترمنځ د ځمکې او مالچارونو د ملکیت پر سر لانجه اوږده سابقه لري. دا لانجې د نورو قومونو په منځګړیتوب او د حکومت په مداخلت هم نه دی حل او فصل شوی، خو په ګربز ولسوالۍ کې د نورزی او اګدنو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره د ملکیت په سر لانجه چې شاوخوا اتیا کاله یې وتلی، د حکومت په منځګړیتوب د یو لړ جرګو او مرکو په نتیجه کې حل او فصل شوه. حکومت په یوه پرېکړه لیکې د غدواړو قبیلو ته د خپلې ځمکې او د غره سرحدات په نښه او د عملي کولو لپاره یې پر هغوی ځینې شرطونه وضع کړل. د ولایتي شورا غړی امیر الله زړسوان په همدې حقلت داسې وایي:
دواړه قومونه یعنی نورزی او اګدن چې د نظام په اوږدو کې ملي او ځنی تونونه لیدلي، هر قوم به خپل تونونه خپل په ځان کې حل کوي. په یوه او بل د ملي او ځنی تلفاتو د دعوه کولو حق نه لري، او کچېرې کوم قوم په مقابل قوم یعنی په بل قوم د ملي او ځنی تلفاتو دعوه کړي، نو هغه د خپل دعوې څخه عام او تامه ابراب کوي.
دا محل په خوست کې د ځمکو او غرونو د ملکیت پر سر د شاوخوا لسو قومونو ترمنځ 15 لانجې او شخړې نه حل پاتې شوې دي. په زیاترو مواردو کې د لانجې په وسلوالو شخړو هم اوښتې دي. د خوست والی محمد حلیم فدایی چې نن یادو قبیلو ته د شوی فیصلې د اورولو مراسم ته خبرې کولې، وویل چې د قومي لانجو او شخړو د هواري لپاره یې مټې رانغښتې دي.
ټول مالچرونه، ټول بکرو بایر، ټول غرونه دا دولتي املاک دي. ولس کولای سي ورنه استفاده وکړي، دغه نه ګټه پورته کړي. د دغه سیمو غصب هغه بیا ډېر لویه ګناه ده.
په ورته وخت کې د نورزی او اګدنو قبیلو ځینو کسانو له آشنا رادیو سره په خبرو کې په شوې پرېکړه خوښي څرګنده کړه. دوی له حکومت وغوښتل چې د یادې پرېکړې په عملي کولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
نوم حنزلی محبت دا د نورزیو کلي اوسیدونکی یم. تقریبا درې څلور مړي په وشول، نوره ډېرې ستونزې پرمانځته شولې. د نه کې داسې نورو خلکو مخالفینو ګټه وخواستې وه، نو ډېرې ستونزې به جوړې کړې وای. دغه
زه شیر احمد ګربز، دغه لانجه چې دو دا د نورزیو د ګربز ترمیانځ دو، دا تقریبا د اتیا کلې نه راونه دو دغه لانجه. وا وا وخت په وخت ورچګه شو، وخت په وخت بیا کاروره شوله. دغه مزه کنه نه مشته استفاده کړی دو نه رضای کوم کړی دو. نن ورځ دا دو چې د دوه ورینه ترمیانځ نه د دوه کومه ترمیانځ دا لنجا چې دو خلو پسل شو.
د سیړونکو په وینا د قومونو او قبیلو ترمنځ شته لانجو وسلوال شخړو نه یوازې د یو شمیر خلکو ژوند تریخ کړی، بلکې د حکومتدارۍ د ټینګښت او د پرمختیایي کارونو په مخ کې هم خنډ ګرځېدلی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.